میزبان شماست اجمل، خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه نصیحت سمه عباس. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به اوریدونکو واوري چې د روسیې په وفا خار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا په مجموع کې سیمه ته د اسلامي دولت ډلې اډایش ته غوښته خبرېدو په اړه تا د باسونه وشول. پر خبري مطالبه سربیره ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم درنګا د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خو پایل خبرونه کو سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاور سیالیو د مقدماتي لوبو په لړ کې پرون خپل دوهمه لوبه چې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره وګټله. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت هغې نوې طرحې په اړه رای ورکړي چې له مخې به یې پرور کوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېیمه قرضه ورکوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ښاغلی غنی د روسیې په پوپا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سرمشریزه ته په وینا کې وویل تروریستان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه یو زیات شمیر افراطي وسلوال د افغانستان له قلمرو څخه د سیمې د بې ثباته کولو په مقصد کار اخلي. ولسمشر غنی د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ غوښتنه وکړه.
وایسی
جهت خاصتا در همکاری با چین روسیه دوی موږ له چین روسیه او هند سره چې د سیمې اقتصادي سیاسي او جيوپولیټیک قدرتونه دی پر همکاري حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د توریزم او هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړو. له افغان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یادایش تر رسیدو په اړه خبرداري وکړ او ویل چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د استازو او وسلوال طالبان ترمنځ د خبر لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه وکړه. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی په اوپا کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزه په حیشه کې له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښ لپاره پر خپل هڅې ټینګار وکړ. د افغان حکومت او وسلوال طالبان نو او وسلوال طالبانو استادو تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبري وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاور سیالیو د مقدماتي لوبو په لړ کې پرون خپل دوهمه لوبه چې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره وګټله. لوبه د اماراتو لوبغاړو پیل کړه او افغان لوبډلې ته د 144 منډو نسبتا لوړ هدف ټاکه. خو افغان لوبغاړو له پیل تر پایه په زړه پورې لوبه وکړه او 14 توپونه یې لا پاتې و چې اصغر ستانګزي د یوې شپږیزې په وهلو سره د منډو شمیرل 118 ته ورسوه. یوازې محمد شهزاد په درو څلوېښتو پونو څلور اویا منډې وکړې. نوروز منکل په 15 منډو وسوځید. د ټیم کپتان اسخر سانګزی د څلور څلوېښ او سمی ولا شنواری د دیرش منډو په جوړولو سره ناس وزیدلې افاتسول. د 2014 کال د شلاوریزو لوب مقدماتي سیالوي کې د افغانستان دریمه لوبه د یک شنبه په ورځ له سکاټلند سره په پام کې ده. بیا هم شرغلاست. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف فرون په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او ویل وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا خبرې اترې دوام وکړي. وروستي توافق ته د رسیدو لپاره د امنیت شورا د 15 دایمي غړو امریکا، بریتانیا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني مهلت تیر شپه پای ته ورسید خو خبرې اوږدې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزه په حیشه کې ویل شکل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. پوتین پر ایران د بندیزونو د سمدستی لري کېدو غوښتنه وکړه. دی وایي موږ له دې ټکي څخه وړاندې چې پر ایران لګول سوي ټول بندیزونه باید لرې سي. موږ پښتنه خو پښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت موږ غواړو بندیزونه په مجموع کې ژر تر ژره لرې سي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هره موافقه کېږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وي تر اوسه نه دي کړې. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د اوکرين پر ولسمشر پیترو پروشونکو ژغ کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ته قسمي کورواکي خینی کړي. د اوکرين د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي درې واړو مشرانو پرون په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. په بیان کې راغلی اولاند او میرکل سپارښتنه وکړه چې د اوکرين ولسمشر دې په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او همداراس خاص چنګار وکړ چې په اساسي قانون کې د اوکرين څو ولسوالۍ ته یو ځانګړې کورواکي تضمین سي. په مینس کې د فبروري میاشتې د سولې په لاسلیک سوي تړون کې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ځینو برخو کې د دریو کلونو لپاره د موقتي کورواکۍ د تضمین غوښتنه سوې وه، خو د ولسمشر پروشینکو د اصلاحاتو په مسوده کې یوازې د هغه اوسني قانون یادونه سوې چې د دریو کلونو لپاره بیلتون پالو مشرانو ته پر رسمي واکمنۍ د دورې ضمانت کوي. د امریکا پوست پرون ماښام ویل متحده ایالاتونو او ملاتړی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو 14 هوایي بریدونه کړي. په عراق کې د باجی، فلوجه، حبیبه، حدیثه، مخمور، موصل، سنجارو او تلافر ښارونو کې د داعش د ډلې پر اهدافو بمباری سوي. په سوریه کې بیا نړیوال ائتلاف د الحسکه، حلب، رقه، عین عیسی، کوبانی او تلابیس ښارونو د داعش مرکزونه بمبار کړي دي. له دې سره په یو وخت کې په یمن کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د القاعده شبکې څلور غړي وژل سوي دي. یمنی چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې 15 وسلوال په دې بریدونو کې ټپیان سوي دي. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت د هغې نوې طرحې په اړه رایه ورکړي چې له مخې به پرور کوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېیمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخنیوی وسي. په نوې طرحه کې د تقاعد په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د صدراعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په سوې ټول پوښتنه کې د خلکو لخوا رد سوي ول شامل دي. ټاکل سوی چې نن به د یورو د چلند په حوزه کې د شاملو هیوادونو د مالیې وزیران هم د دې طرحې په اړه خبرې وکړي او هم همداراز د یوروزون د حکومتونو مشران به د یکشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړي او ورپسې به د ټولې اروپایي ټولنې سرمشریزه جوړه سي. سیپراس تر 2013 میلادي کال د یونان د پورونو د ستونزې د حل لپاره د څه کم 6.8 میلیارد ډالرو پور غوښتنه کړې ده. پورور کوونکو دوه ځلې مخکې له دې هم د یونان د مالي ژغورنې د پلان په ترڅ کې چې 15 کاله مخکې پیل سوی دی هیواد ته 224 میلیارد ډالر پور ورکړی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې د ریپورټونو مطالب لرو. د روسي په فخر کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې منځنۍ اسیا په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې یادایښ ته ګواښ خبرېدو په اړه تاو د بحثونه وشول. د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د سیمې په اقتصاد کې څومره رول لري په دې اړه یو رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې ټاکل شوې ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. تایلند بیا شاوخوا سلی غور مسلمانان لدی هیوادا په زور استلی دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ساینس او ټکنالوژي او ازادي اوریدونکو پروګرام خبرې ګیله موږ سره اوسه. د روسیې په وفاخر کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشریزه کې منځنۍ اسیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې یادایښ ته ګواښ خپرېدو په اړه تاو د بحثونه وشول. د روسیې په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شاملو هیوادونو د افغانستان په قلمرو کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یادایښ د رسیدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکاري د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانوست، په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي. خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د په تېره یوه لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تېره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpul hewaduno razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de sim nur hewaduna be sabat takri mugbayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doy la muk sara aw de afghanistan la hukumat sara kuma siyasi stunza na lari khudoy plan lari che zamuk sima be sabat takri د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غني همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو د قربتوب په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
د شانګهای د مشانو غونډه یوازې د سیاسي او امنیتی پلوه د سیمې لپاره مهمه نه بلل کیږي، بلکې د اقتصادي پلوه هم اغیز لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه کولی شي چې سیمه ییز ستونزې کمې او د اقتصادي زیربناوو د جوړولو چارې ګړندې کړي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو یو مهمه سیمه ده. د همدې لامل د شانګهای د سازمان لغړو هیوادونو تمه کیږي چې په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو پلي کولو ته ګډې هڅې وکړي، سو افغانستان ځنې په اوږده مهال کې ګټه پورته کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ سیمه ییزې همکارۍ کولی شي چې په سیمه کې د اقتصادي زیربناوو د جوړولو چارې باوري کړي. دا وزارت وایي د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه پر دې پوهېدلي چې افغانستان اوس مهال د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ تر ټولو ارزانه تجارتي لاره ده. د دې وزارت د سار او پالیسۍ عمومي رئیس اسماعیل رحیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ورېښمو د لارې اقتصادي اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان له لارې چین، منځنۍ او جنوبي آسیا او حتی اروپایي هیوادونو سره نښلول کېدی شي.
افغانستان تاکید زیاتر سر مسئله رای ابریشم داره. از این بابت
افغانستان د ورېښمو په لاره ډیر تاکید لري. د همدې لامل په دې سازمان کې د افغانستان ګډون مهم دی. د دې لارې د رغولو لپاره پکار ده چې سیمه ییز ستونزې کمې شي او د سیمې اقتصادي همکارۍ کولای شي چې دا ګواښونه کم کړي. دا ناسته له هیوادونو سره مرسته کولای شي چې په همغږۍ سره د حل یوه لاره ومومي.
د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په مقصد د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. ویل کیږي چې په دې سازمان کې روسیه او چین عمده نقش لري او افغانستان پکې د ناظر هیواد په توګه ګډون کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دې سازمان په 15مه ناسته کې د ګډون په نیت د پنځشنبه په ورځ د روسیې اوفای ښار ته ورغی. د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل او په سیمه کې د ستونزو کمولو ته د نوو لارو چارو غره کول هغه موضوعګانې دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره مطرح کړي. په عین وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د افغان حکومت مشرتابه ته پکار ده چې د سیمه ایزو اړیکو له پراختیا څخه د معقولو تدابیرو په نیولو سره لازمه ګټه پورته کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل
و در این زودی ها هم ما نباید توقع بکنیم که سازمان شانگهای میتونه بدیل مانند ناتو
دیر ژر باید مقدات مونه لرو چه د شانگهای سازمان د ناتو او یا نورو سازمانونو ځای نیولی شي، ځکه چې د شانگهای سازمان تر اوسه نه وای دی. موږ اړ یو چې د سیمې له هیوادونو لکه چین او هند او همدارنګه له روسیې سره ښې اړیکې ولرو. دوی کولی شي چې په موضوعګانو کې نقش ولري، خو دا کار وخت غواړي او د افغانستان سیاستمدارانو ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه رول ولوبوي.
ځینې کارپوهان بیا وایي د شنګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره تجارتي اړیکې ولري. دوی تاکید کوي چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، د کونړ ولایت په مرکز سدابات کې په ورستیو کې د نامنې یو شمیر پیښو د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړي. دغلته په تیرو څو ورځو کې امنیت خراب شوی دی. دیني عالم مولوي ضیاءالرحمن الایار په همدې ورځو کې د ناپیژاندو وسلوال لخوا ووژل شو. یو بل ځوان هلکم په سدآباد کې په مرموز ډول د چاقوګانو په وسیله ووژل شو. نامنې څومره زیاتې دي، د خلکو اندېښنې څه دي او چارواکي څه وایي؟ همدا اوس راسره له اسدآباد څخه زموږ خبریال روحلان وري په تماس کې دی. روحلان وري، خبرونې ته ستړی مه شي، سهار دې په خیر اوسه. په مجموع کې راته ووایه چې په اسدآباد کې د نامنیو په اړه د خلکو اندېښنې څومره دي او تر اوسه پورې په دغه ښار کې امنیتي وضع څنګه ده؟
مننه صاحب، زه تاسو ته هم هرکلی او سهار په خیر وایم. تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې مولوي صاحب الایار وژل شوی نه، هغه د وسلوال لخوا ټپي شوی دی چې اوس په روغتون کې دی. حالات یې ښه دی، خو د دې سبا ته چې کله دا وویشتل شو په ډزو باندې د موټر سایکل سوارو لخوا، بیا په دغه کلي کې د دوی نږدې سیمه کې یو کس ځوان هلک چې د دوی سره نږدې په دغه ساحه کې اوسېده، هغه په چړو او چاقوګانو وهل شو، سیند ته یې مړی اچول شو. بیا د هغه مړی پیدا شو. همدارنګه نورې پېښې دغسې اوس پرون موږ یو رپورټ درلوده چې موټر سایکل سوارو نه خلک په تنګ شوي دي. هر سړی ویریږي چې اوس په ما باندې برید کېږي، یعنی ویره دومره زیاته شوې ده. او همدارنګه پرون په دلته تبلیغي مرکز کې یو مین وچاودېده چې یو موټر پورې نښلولی و. نو د خلکو سره تشویش دا زیات شوی دی که چېرته دې مخه ونه نیول شي، نو کېدای شي نورې پېښې هم زیاتې شي او د ډېرو خلکو ژوند واخیستل شي په دغسې پېښو کې، یا زخمیان شي. نن د همدغه پېښو په تړاو باندې په اسدآباد کې یو مظاهره هم ده، کېدای شي سات نیم کې شروع شي. او دا خلک د حکومتي چارواکو نه، د امنیتي ځواکونو نه دا غواړي چې باید په اسدآباد کې امنیت ټینګ کړی شي. که څه هم چې د امنیت قومندانۍ څه پولیس ولسوالۍ نه راوستي د امنیت د ټینګښت لپاره، او د جماعتونو په د تراوو په وخت کې یا د ختمونو په وخت کې د جماعتونو سره یو یو کس دوه ودرولي وي، خو بیا هم خلک ډاډه نه څوک مانځه ته تللی شي نه جماعتونو ته تللی شي. او مشکلات شته دی، خلکو سره دا تشویش زیات شوی دی.
په کونړ کې تاسو فکر کوئ چې دغه په خصوصا په اسدآباد کې دا وضعیت اوس داسې شوی دی که نه؟ له پخوان هم دا ډول پېښې دغلته ډېرې وي.
څه موده وړاندې دغسې څه پېښې شوي، څه کسان تختول شوي وو، خو دا په اوس وخت کې په روان کال کې تقریبا دا نوې پېښې دي چې د امنیت یې دغه خراب کړی دی. او دغه شی نه چې دا اکثر د موټر سایکل سورو لخوا ترسره کېږي، نو دا دا نوی مسلې دي چې رامنځته کېږي. او بیا په مرکز اسدآباد کې په یو دیني عالم باندې حمله کول یا یو کس داسې په چاقوګانو وهل چې هغه ووژل شي بیا مړې سیند ته واچول شي، دا نوی نوې پېښې دي چې رامنځته شوي دي. او که څه هم چې امنیتي ځواکونه وخت په وخت
ما غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې اسدآباد خو دغومره لوی خار نه دی بلکې یو ورکوټی خارګوټی ته ورته دی، دغلته د پولیسو یوه لویه د امنیي قومنداني ده، نو دوی دومره پرسونل نه لري چې هر عقل د دغه واړه خارګوټي امنیت ټینګ کړي او په دغه خارګوټي کې دغه ډول بریدونه او نورې جنایي پېښې رامنځته نه شي.
ان صاحب تاسو ته د اسدآباد خار معلوم دی، کېدای شي زیاتو اورېدونکو به هم لیدلی وي، خو دا چې دی یو د بشاخیل د خوانه لاره راغلې ده ورته، یو د شابازي دې طرف نه لاره راغلې ده، یو هم د جلال آباد طرف نه سالار طرف نه پوخ سرک راغلې ده، بل د پیش طرف نه چې ټولې لارې بندې دي تقریبا. که دغه ځایونو کې یو یو پوسته واچول شي نو کېدای شي چې دې سره امنیت ډېر ښه شي. که چېرته دلته خپله مسؤولین او خلک وایي چې دلته دښمن رانه وځي، بیا د وتو لاره یې نشته دی. خو مشکل دا دی چې اکثره امنیتي ځواکونو سره چې موږ خبرې کوو مسؤولینو سره، هغه وایي چې زموږ تعداد کم دی د پولیسو، دلته فقط یوه حوزه ده په دې ټول مرکز کې، نو دوی وایي چې زموږ د پولیسو تعداد کم دی. د همدې لپاره څلوېښت شاوخوا پولیس راوغوښتل، محلي پولیس راوغوښتل دي، اوس په مرکز کې وظیفې سرسره کړي. د همدغې پېښې د مولوي صاحب الایار د زخمي کېدلو نه وروسته یې پولیس راوغوښتل د ولسوالیو نه. خو بیا هم خلک ډاډه نه دي چې او هر سړی په دې هیریږي چې اوس په هدف لاندې راځم، او هر سړي سره دا تشویش شته دی.
ډېره زیاته مننه روح‌الله انوري و چې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د وروستي امنیتي وضعیت په اړه یې راته حال راکوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت د یو لوړپوړي چارواکي د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د داعش هغه لوړپوړي چارواکي چې له طالبانو سره په لانجه اخته و، د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوی دی. په دې حمله کې د جلال آباد ښار په جنوب کې له نورو سخت دریځو سره یو ځای شاهد الله شاهد هم ووژل سو. په دې ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د لومړي ځل لپاره خپل د لوړې کچې برید په اپریل میاشت کې وکړ چې پکې 15 کسان ووژل. د بی پیلوټ الوتکې برید د سه شنبې په ورځ وسو، او په همدې ورځ د طالبانو استازیو د لومړي ځل لپاره له افغان هیئت سره په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو خبریالانو ته وویل چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په وژل شویو کسانو کې شاهد هم شامل و چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند و، او په دې برید کې یو بل په افغانستان کې د داعش لوړپوړی مشر ګل زمان هم ووژل سو. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي تیر کال شاهد له هغه وروسته چې له داعش سخت دریځ ډلې سره د تحریک طالبان پاکستان د ویاند په توګه له خپلې دندې ګوښه سو. وروسته بی بی سي راپور ورکړ چې پاکستاني طالبان ویلي شاهد الله شاهد د دغه کس خپل نوم نه، بلکې د اصلي نوم شیخ مقبول و. له دې مخکې په فبروري میاشت کې د داعش ډلې یو بل لوړپوړی غړی چې له طالبانو جلا سوی او له داعش سره یوځای سوی و، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل سو. واسټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان راتلونکی او ښځې تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوالې په افغانستان کې د خپلې تجربې په اړه لیکلي او وایي کله چې زه د لومړي ځل لپاره په فبروري میاشت کې د ناټو سره د دندې ترسره کولو لپاره افغانستان ته ولاړم، ما د دې هیواد د تیرو 14 کلونو د پرمختګ په اړه په ډیر شوق سره ویل. د واسټریټ ژورنال دا مقاله زیاتوي چې افغاني ټولنې ګڼ شمېر پرمختګونه کړي، خو اوس هم ډیر کار ته اړتیا سته. مقاله په کابل ښار کې د قرآن کریم سوځولو په ناسم تور د قهرجنو خلکو لخوا د فرخوندې د وژل کېدو په اړه لیکي. مقاله د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې په حق له پوښتنه کوي چې داسې وژنه په نوره نړۍ کې څه معنا لري. مقاله وایي په داسې حال کې چې کابل د ناټو ځواکونو مرکز و، په دې ښار کې ګڼ شمېر ډیپلوماټیک ماموریتونه پر مخ ځي او داسې نور، په داسې ښار کې د دې پیښې رامنځته کېدل باید له امکانه لرې خبره وای. مقاله وایي د داسې او پر نورو ورته پیښو سربیره هم په افغانستان کې داسې خلک شته چې د ښځو لپاره کار کوي او غواړي د دې هېواد ښځې او نجونې زده کړه وکړي. مقاله د رازیې د هیلې ترک بنسټ یادونه کوي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې کار کوي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې ډېری ښځې یوازې کار نسي کولای، ځکه چې د کورنۍ د غړیو اجازې ته اړتیا لري، او له همدې کبله دا یوه مهمه خبره ده چې افغان سړي په دې پوه سي چې د دوی د کورنیو د ښځینه غړیو لپاره نورې مواقع به ټولې ټولنې ته ګټه رسوي.
دا افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي څو ورځې وړاندې پاکستانیو پوځیانو د خوست غلام خان په سیمه کې هڅه کړې څو له صفري نقطې دې لوري ته په ځینو ځایونو کې نوې ودانۍ او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونه یې مخه نیولې. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سرحدي پولیسو او قمندان جنرال رحمت الله رؤفی چې د یو شمېر نورو پوځي چارواکو سره په ګډه د ترزی ولسوالۍ په امتداد کې د افغان سرتیرو له سرحدي پوستو څخه کتنه کوله، رسنیو ته وویل چې پاکستانی پوځیانو د غلام خان په سیمه کې له صفري نقطې څخه دې لوري ته د تاسیساتو د جوړولو اراده درلوده، خو سرتیرو یې مخه نیولې ده. هغه په ضمني توګه لږ او زیاد پاکستاني سرتیرو مخترعاته ګمانه، خو وی ویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرې روانې دي او دوی پوره پوځي تیاریانې لري.
یو څو د په مخ کې واقعا دلته د پاکستانانو لخوا په دغه استقامت دی کوشش کوله چې سرک را نږدې کړي. هدف د سرک د نږدېولو نمانای ده چې دی کوشش وکوي چې په دې استقامت باندې په اصطلاح ځان ته و برخه پیدا کړي او یا په اصطلاح تصرف لاندې راولي. گرچه دی به بازایی که کام و توم بخواد و دو خطر آقلی وی دی واقعیت شده دی کار با تفا والار دی او موږ به هیچ چاته اجازه ورنکړو چې دی په مخ باندې راشي.
د کورنیو چارو وزارت دغه لوړ رتبه چارواکی وایي چې د ډیورنډ کرښې نه دې خواته د پاکستاني ځواکونو د راوړاندې کېدو په اړه به افغان حکومت ورسره خبرې وکړي، خو که هغه ځواکونه وغواړي اوس دا کار وکړي نو مخه به یې ونیسي. جنرال رؤفی زیاته کړه د سرحدي پولیسو ته امر کړی چې د تیری مخه ونیسي. په همدې حال کې له ډیورنډ کرښې سره پورپوره پراته سرتیري وایي چمتو دي چې د افغانستان د سرحدونو څخه ساتنه وکړي. د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک دوه تنه سرتیري خیر محمد او مجید الله وایي
چې دا شش زلمیان موږ په سرحداتو کې لرو چې البته چمتو هر نوع حالت کې وظیفې ته آماده باشي او تاسو مطمئن اوسئ.
هغه خلک چې زموږ په وطن باندې تاروس کوي موږ هم وطن ته نقصان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو ترمنځ هغه مهال وسلواله نښته رامنځته شوه او مرګ ژوبله پکې وشوه چې د افغاني پوځیانو په وینا پاکستانیو سرتیرو غوښتل د افغانستان په دننه کې ځینې تاسیسات جوړ کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان صدر اعظمانو تر اوږده ځنډ وروسته د روسیې په وفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اشیه کې سره ولیدل او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو یې خبرې وکړې. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران وایي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د تروریزم وروستۍ کړنې او فعالیتونه په کلکو ټکو بندلي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ او امن لپاره په ګډو هڅو سلا شوي. زبیولله شفق له پېښوره په دې اړه رپورټ لري.
هندو پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم غندلی د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره په ګډو همکاریو او همداراز دواړه هیوادونه د خپل منځي مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ په بیرته پیلولو سلا شوي دي. دا پریکړه د پاکستان د صدراعظم نور شریف او د هند صدراعظم نریندر مودي ترمنځ په هغه لیدنه کې شوې چې د جمعې په ورځ د روسیې د وفا په ښار کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ دغه ملاقات په دوستانه فضا کې ترسره شو چې په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پکې پر ځینو سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وشوې. په دغه ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو جګپوړي دولتي چارواکي هم موجود ول، خو د غونډې په پای کې صدر اعظم نواز شریف او نریندر مودي له خبریالانو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د غونډې په پای کې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرترانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه ملاقات ګډه اعلامیه خپره کړه. وی ویل د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجود ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر ایزاد احمد چودھری په دې اړه وویل
پاکستان هیز ا کلکټیو ریسپانسیبلټی ټو انشور پیس.
د وای هند پاکستان پر دې سلا شوی چې د سیمې اقتصادي پرمختګ او امن د دواړو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او په دې لړ کې باید موجودې ستونزو د خبرو اترو له لارې حل شي. دواړو مشرانو د تروریزم ټولې بڼې په کلکو ټکو غندلې او د جنوبي اسیا څخه د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره په خپل منځو همکاریو سلا شول. په عین حال کې د هند بهرنیو چارو سیکرټر جیس شنکر وویل هند پاکستان د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو په پیلولو، د دواړو هیوادونو د کپ نیونکو بندیانو په خوشي کولو او د ممبئی حملې پیښې د تحقیقاتو په لړ کې په دواړو خیزو مرستو سلا شوي. نوموړي زیاته کړه هند پاکستان پریکړه وکړه چې دواړو هیوادونو به د تروریزم اړوند مسایلو د څېړلو لپاره په نږدې راتلونکو کې په نوي ډیلي کې غونډه وکړي. د پاکستان او هند صدر اعظمانو په داسې حال کې په روسیه کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخته د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم کیږي. تر دې مخکې نواز شریف او نریندر مودي په وروستي ځل په 2016 میلادي کال کې په نیپال کې سره لیدلي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه دا مهال په روسیه کې د یو ټاکل شوي چې نوموړی به پر نریندر مودي سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او همداراز د چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شارف نه اورو.
ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د استازو او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د شلاوره سیالیو د مقدماتي لوب په لړ کې پرون خپل دوهمه لوبه چې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره وګټله. ټاکل سوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د اوکرين پر ولسمشر پیترو پروشونکو ژغ کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې روس په لو بیلتون پالو ته قسمي کورواکي یقیني کړي. امریکا وایي ائتلافي ځواکونه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر شپاړس هدفونو هوایي بریدونه کړي. او تمه ده چې د یونان پارلمان به د حکومت هغې طرحې په اړه رایه ورکړي چې له مخې به پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره درېیمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخنیوی وسي.
دوستانو مخکې له دې نه چې ساینس او ټیکنالوژي او ازادي او اوریدونکو نیزو پروګرامونو ته ورشو دا د خبرونې وروستی خبري مطلب راخلو او هغه د ایران د اتمي مذاکراتو په اړه دی. ټاکل شوی چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او تهران ترمنځ خبرې نن او سبا هم دوام وکړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبې تر ورځې پورې تمدید شوی دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري. له یاده مباسي چې په دې پسې ساینس او ټیکنالوژي او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه خبرېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمعه یو ډلې تور ولګاوه چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. پرمختګ مو کړی خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره تیر شپه مهلت ټاکلی وو خو خبرې اترې اوږدې شوې. له دې مخکې یو ایراني چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندیزو چې پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه باید لري شي. خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لري شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو له ګډونوالو څخه دی پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل لا هم داسې مسایل شته چې باید حل شي.
We're making progress. It's painfully slow.
موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څنګه چې تاسو هم د اونۍ په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای، ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د دی اونۍ د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې اوري. داسې تومانچه جوړه شوې چې له خاوند پرته بل څوک نشي استعمالولی. ډېر خلک له یو شان پاسوردونو کار اخلي. له یوې تازه څېړنې او سروې سره سم په سلو کې 43 کسان له ورته پاسوردونو کار اخلي. د کاناډا د اونټاریو پوهنتون څېړونکو د خلکو د کمپیوټر، ایمیل، بانک او ګڼو نورو پاسوردونو سروې کړې ده. دوی وایي په دې سروې کې د آنلاین لوبو یا ګیم د ویب پاڼې د کارونکو 23 میلیونه پاسوردونه کتلي دي. دا پاسوردونه د یوه هکر له لوري خپاره شوي ول. د اونټاریو د څېړونکو له سروې څرګندېږي چې 40% خلک ورته پاسوردونه غوره کوي، خو په سلو کې 68 نور پیچلي پاسوردونه چې عموما کمپیوټر جوړوي غوره کوي. دا څېړنه وایي چې د ډیرو خلکو پاسورډ په اسانه پیدا کېدای شي، ځکه چې په سلو کې د 12 کسانو پاسورډ د زوکړې نیټه وي. په سلو کې 10 له خپل نوم او کورنۍ نوم څخه پاسورډ جوړوي، او په سلو کې 9 نور د کورنیو حیواناتو نومونه د پاسورډ په توګه کاروي. په دې څېړنه کې همداراز ویل شوي چې ډیر خلک په دې سخت عصبي کیږي چې پاسورډ ورڅخه هېري شي. دوی د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له مختلفو شیوو کار اخلي. مثلا په سلو کې 1 پاسورډ ذهن ته سپاري، په سلو کې 2 یې په کمپیوټر یا ټلیفون کې لیکي، 10% یې پر کاغذ لیکي، او 0% نور د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له خاصو پروګرامونو کار اخلي. د دې تحقیق له مخې تر ټولو زیات کارول کېدونکي پاسورډونه دا دي: یو لکو یول زره عدد، ای بی سی یو سلو دروشت، لیو تر شپجرو پوری عدد. د جرمنی وی کمپنی دا سی تومانچه جوڑه کری چه که ورکشی یای چو غلاک لی نو ده غیل خوابند پرتا بلچوک تره کار نشه خیستلی. ده دی وصله آی پی ای لیو ساعت زره وصل دی، او که ساعت نوی نو داس پرې نکیشي. دا وسله د دې لپاره جوړه شوې چې د پیښو مخه ونیول شي، او که غلا یا ورکشي بل څوک ترې کاروانه خستلی شي. د دې وسلې بیه حاضر د $1400 ده، او ساعت یې $400 ارزښت لري. د دې وسلې جوړونکي کمپنۍ غواړي چې داسې وسلې په تیره بیا تومانچې راوباسي چې د خپل خاوند د ګوتې نښه پیژني، او ماشه یې یوازې د خپل خاوند په ګوته ډس کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر به هم د دې اونۍ د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکی د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي ترڅو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي او د خوړو لپاره څه نه لري. دغه راز د ننګرهار څخه یو بل اوریدونکی د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نور ګیلې او مشکلات هم ست چې په خپل د دوی پاوزونو کې به وورو. تر هرڅه د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نڅرګندوي. نور منځندوم پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم. دا بیا ازادي رادیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غږ اوري. دا موضوع ده تقاعد موضوع ده چې په زرهاوو سپین ږیري سیاست د خزینه د تقاعد ته ورځي و هلته په ځمکه ناست دي د کراسو ځای نشته. مخکې به درې ورځې تېرېده په ټولو دفترو کښې به ګرځېده اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپین ږیري و هلکان یې په لاس نیولی وو. هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځو کښې به کار خلاصېده بیا به چک ورکوو د افغانستان بانک کښې پیسې اخېستې هلته به یې څو دوه سوه روپۍ ګرځولې. اوس چې لاړ شي یو وارې مهلت به کوي چې دوه میاشتې بعد ورشه. اکثره متقاعدین د ولایاتو دي. هغه لاړ شي کور ته بیا چې را شي تاریخ در ته ټکې چې تاریخ را شه. بیا چې وار شي کار در کوي بیا وار شي در ته وایي چې څو ورځې وروسته را شه وخت تعین کړو د بانک دپاره بیا به ورځي بیا به بانک کښې تاریخ تعینه وي. بانک ته چې لاړې هلته در ته وایي چې دروغ وایي پیسې نه دي راغلې. درې وره څلور وره ولایاتو ته لاړ شه بېرته را شه دا نو څومره پیسې مصرفېږي تقاعد به څومره وي مشکلات به څرنګه وي د لارې مشکلات به څنګه وي دا نه پېژنم چې حکومت شته او که نه شته. او دا وزارت مربوط د ده پوښتنې ولې نه کوي بررسي ولې نه کوي ریاست د تصفیې د خزینه د تقاعد دومره خلک ځوروي. دا شو دې ته لاړ شه هلته بده خبر در ته کوي دا شو دې ته لاړ شه سپکې خبرې کوي خلک په لاړې قطار هغه ځان وباسي بلې شوبې ته لاړ شي وکي پدار ځان پوټ کښې کار نه شته. نو داسې حکومت خو ولاکه د بابادم نه تر د دمه مالیدلې وي دا اور دا آواز به تر دولته پورې ورځي په ریاست اجرایه پورې به ورځي د خدای دپاره تاسې د هغو نه پوښتنه وکوي ریاست ته خلکو ته لاړ شي دا څه حالت دی تقاعد د لغوه کړي چې بېخي خلک بې غمه شي. دېرش کاله پنځه ویشت کاله ماموریت کړی وي بلاخره را شي ګدایي ګرد تر بل زیات به سړی ګدایي وکړي. نو تاسو نه هیله کېږي چې د ازادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان مبارک د میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپا را شي په لمبر سره تاریخ ټکي هلته ځوړم وي جدول په دروغ وایي شوبې ته لاړ شه درې وره وطن ته لاړ شه ولایت ته لاړ شه بېرته را شه دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي صحیح شي سیستم جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشنایانه کار کوي بیا دروازه وتاړي. دا نور تاسې تکلیف نه درکوم خدای په امان.
د هلمند ولایت څخه زه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی په خپلو کښې سره یو سئ قسم په خدای دي که مو تر اخري سلګیو پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي او د طالبانو ورونو ته مې دا پیغام دی کومې پټاونو کوم خرافات چې دوی وسره سوي دا هېڅکله د دوی پوښتنه ورځي ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته او بیا به زموږ هغسې ژوند وي لکه د پخوا ده یا هېڅکله به بیا هغسې خوندونه طالبان وانهشي.
بلې السلام علیکم. زه فردین خبرې کوم د جلال آباد ښار نه مې اړیکه نیولې. روزانه لکه تاسو ته څنګه پته ده د روژې مبارکه میاشت او د روژې په دې مبارکه میاشت کښې د ننګرهار ته چې کوم د کابل نه برق راغلی د نغلو برق دی هغه په دې مسلمانانو باندې دا د دویم ځل لپاره کته شو. نو دا د دې په خاطر کته کېږي چې دا مسلمانان روژه ده او د ستونزو او د کړاوونو سره مخ شي. جنګ خلاصه کوي جنګونه خو پرېږده پرېږده چې خلک د غریبۍ او د فقر او د مشکلاتو سره مخ دي. وسوځېدل د ګرمۍ د لاسه وسوځېدل هغه یوه روژه روژه چې کومه سخته وه یو دوه چنده پرې سخته نور تېرېږي او ټول هغه خلک چې روژه نیسي په دې روژه ماتي کښې د روژه ماتي نه مخکې دې خلکو ته خیرې کوي چې الله یې دو تباه کړي الله یې دو ذلیله کړي الله یې دو رسوا کړي چې په دې غریب ولس باندې دا برکه ده کوي. نو د حکومت نه چې د دې مخه ونیسي او د آینده دپاره داسې کار تکرار نه شي. د خدای په امان.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا پیغام دی چې ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم چې دا خلک طالبان خپل کور کښې پټوي خارجیان پټوي بیا ووایي دا سرکاري خلک په مونږ توپونه راغورځوي دی دې ول خارجیانو ته زیت نه ورکوي ازبکانو او د ترکمن خلکو ته بعد آگے نربے گلے کئی چھپ منگ سوکھ سی نندرا ور و سلام.
السلام علیکم. زما متیم حریدی دی ہلمن ولایت میں تاسو سره تماس نیولې دي. کوم د کرزی محترم کرزی په بچی کې چې د خو د شمالي ولایتونو چې د کوچنی ولسوالۍ قدر زمو د ولایت کې او دغه چې یو کوچنی کلی او دا ولایتونه کرا او یو ماجد قدر زمو د ولسوالۍ کې نو زموږ محترم اشرف غنی صدا ایلو او ارزو د مساکله ولسوالۍ د ولسوالی کې دا غټه ده د ولایتو په ساده دوه غټه ولسوالی ده. موږ غواړو چې دغه مسته ولایت سي زموږ د هلمند یا د لوی کندهار کې به څه امنیت راسي. د هلمند ولایت دی د قمانداني دونه وس او توان طاقت نه لري چې د ربط آماد وکړي مشکلات ولر سي مسنګین ولر سي کلیکت ولر سي نوزاد ولر سي دغه ولسوالی چې دی د اسرائیلي حالات په څیر دي. موږ غواړو چې د مساکلا ولایت سي نو دا ولسوالی بیا ورته کلاګرلند سي نورې ولسوالی ورته جوړ سي نو زما دا ارزو ده چې دا خدای ته مو.
الو السلام علیکم. زه د اقتصاد ولسوالی څخه زه روزګان د ولایت کې زه د ولسوالی خبر کوم. بعد سلام زه زید الله د نقابت بازار. نقابت بازار ډیر وخت طالبانو سره غلی وو. ته ساجي کمانډان فمرسته یعنی دوالانو فمرسته راغلی نن د بازار تر غلو دکاندارن وهل تکول لاسونه ورمات کو پشي ورمات تل دخلو غخ پشي ورمات تل ولا بیرغونه تی چنی زرول دی او دخلو په دکانونو ټکانو کله زه د لوټول چارواک صدا غواړم د تیری د کومندان یم نه سچ دا سجل مو چې د وسو لسمه عبد الله سره چې دغه ظالمانو مخونه سي چې د ټول دکاندارانو په دکانونو ټکان کول د نن مالونه ویشتلو خو دکاندارانو پشتي ورمات کې دکاندارانو لاسونه پشتي ورمات کله دا وسه هم دا غل جوړ کړی دی. زه د لوټول چارواک د لسمه شر سره په نسو دم وستانه لرم چې دا د جزو کومندان یم نه سالی دا مخنیوي وکي د دغه ظلم د دغه واشت شخص زه مې چې دا څه ظلم واشت ووینم دا څه ظالمانه پر زړه ولاړی وو مرزا دا څه ظلم نه منو کولس نشر دا څه مخنیوي نو چې دا څه ظالمان به مش خپل ولول سړي کده به نیو سو ورک وکړو او سلام ته احترام.
ما پیغام دا دی چې څه پلا دا چې روزګان ولایت رسید تاسو له سوالې سره دا باندې کېما چې دا په سوالای شې دي دا مسافرینو سره سان چلان نه کی سلام.
موږ دا ازادي راډیو د کارکوم څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ د شاو ریکورد ته ولسوالۍ اوسېدونکي ولسي خلک د روژې د اولې ورځې څخه را په دېخوا دغه ظالمانو اربکیانو دغه د شاو ریکورد قومندان امنیه باچا او د ده سره کوم دغه پوستو والا دغه د شاجي پوسته ده نو دغه ولسي خلکو باندې دغه موټران په ټپه درولي او تړلي دي بعضې یې سوځلي دي نه تیل او نه کوم خوراکي مواد دغه د ولس مکران پر دغه عام سړک باندې نه را پرېږدي. وایي ولې ستاسو په ساتو کې طالبان ستا ولې پر اربکیانو سسان کوي دغه ولس نو اوس څه وکړي دغه طالب د دغه ولس په خاور کې که خبره مني دا هر موټروانو ته لس شل زره افغانۍ یا دېر زره کالدارې پنځو زره کالدارې چې وچېږي هغه ورکوي. دا پرسه واحد په پرسه بوت رسېدلې عام دمبرې نیولې دي په اوڅو اوڅو دا مکران دالته بند ولاړ دي مریضان پکښې ولاړ دي سړی چې پیسې نه ورکوي هغه لهجز غریب سړی دي څو ساعته په کانټینر په دغه روژه کښې په ګرمي لس زره را کړه نو لس زره هغه غریب چې پر ځان چاپه وي نه نسپي را کوي بیا وروسته چې له کړی وي د هغه سربېره بیا هغه بار پر رابار کړي بیا دغه چې کړی وي چې یوه خوا نه ور پرې شي نو که چېرې دغه خبرې دغه ولس ته دغه ولس فریاد او ژړا اوري نو د دوی سره دغه رقم معامله کېږي. دغه د شاولیکوټ د ولسوالۍ د خلکو غږ دی چې دغه ډېر خلک وس دغه ته مجبوره دي دغه ته راټول وي چې اوس به یا به دغه مړه کېږي په دغه روژه کې دغه کښتونه و ټولو شیان یې پاکېږي تېل هر څه په ټپه ولاړ دي نو ټولو دغه حکومت ته د افغانستان د دغه ولسوالۍ د ملکي خلکو او دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر نو سره دغه مه کوي که دغه را سره کوي نو موږ به اول پر الله باندې فریاد کوو نور نسلونه سواسته تلی هغه به بیا کوو په دغه رقم باندې نه موږ طالبان ورکولی شو او نه ورکېږي نه دا د حل لاره ده. دغه د حکومت کمزوري ده چې پنځو طالبانو په خاطر بسته ولس سره دغه رقم معامله کېږي نو که دغه د ولسمشر یا د افغانستان د کومو مشرانو دغه خبرې خو نو
کوم سیری او کداغه اربکان دایره په دختون سربندې پر داولس باندې دغه مودې کې دا خود جوړش او د جوړش د افغانستان پر مرکز نه نه د مختلفو خلکو کې د اشرف غنی چې د ټول کول راي مور کول څه خبرې د کول دا چې په ولس جوړ د ولس دغه جوړش دی دغه نن ځای نه وسو درل په لار کې دغه باچا چې د چالو کور کوم نه نه یا دغه خدمت یا عسكر یا لانو په سربند دغه بلای نه شي د خدای په خاطر دغه خبرې دغه دغه مرجام کو جاجم کو دا شکایتونه دا نو خبرې تاسو نه شر کی دغه خلق در غوړه ورته دا ځای ذمہواری ده. السلام علیکم و رحمت الله.
چې دا سازو سلیق د دوی مشکی جن روان دي ما د لوړ کولو چارواکو او محمد اشرف غنی صاحب د عبد الله څخه دغه هیله ده چې راځي چې دغه لار د خلاص کی او یا دې هم دغه حق ورامخ دي ده یو حکومت دي یو غونی ور په نظر کالدار دی یو د لټره د باغوري په درې زره دي موږ دا هیله ده چې تاسو راځئ خپل واک پر مخ ته دي دا یسته دي. السلام
علیکم. زه احسان الله د روزګان ولایت شهید احساس ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې دغه درې میاشتې کېږي چې جګړې او جنګونه په شدت سره دوام لري. زما د لوړ پوړو چارواکو اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې پر موږ لارې بندې دي او دا به څو تر څو داسې د افغانستان خلک سره مري. وسلام.
زه محمد د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ نه خبرې کوم. د کوم جنګ کې په تکمنای کې روان دي دا د کورونا واسوال ورک چل کې د تلفاتو کې ورسېدل خو زه د پکتیا نه ولین او د امنی قمندانه داخله لرم چې مقبلو کې د پستې وچی مننه کامیاب وسې.
سلام علیکم. زه عبدالغفار د پکتیکا ولایت د سرزین ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما پیغام د اجرایي رئیس په مقابل کې همدا ده چې کله ده وویل وایي چې موږ ته د تېر حکومت نه چې فساد را پاتې ده او تکامت کړی دی په حکومت کې نامنوی ته په لوی لاس باندې انکشاف ورکول شوی ده. انکشاف خو هلته تا ورکړو چې ته وزیر خارجه ولې او له امریکایانو سره دې دا تړون امضا کړو چې د شپې له مخې تاسو په خپل سر کولی شئ چې کوم ځای باندې تاسو شوبه یې او عملیات وکوي او پنځوس پنځوس او سل سل نفر دې پیشیدان کړو لکه شینډنډ کې لکه په هلمند کې لکه په ننګرهار کې. نو دغه انکشاف او دغه وجه وه چې خلکو پاڅون وکړو د دولت په مقابل کې راپورته شو او دا جنګ هغه د ادامه پیدا کړې ده. دا خو د ستا د لاسته راوړنه وه. او دویم خبره په دې کې ده چې اوس فعلاً ستاسو خطا وشبني حکومت ده. نو تاسو د حکومت قمندانی امنیت سره هم چنېدي دي والي سره هم چنېدي دي وزیر سره هم چنېدي تر دې منظوره که فساد خلکو زمینه برابره کړې ده پوه شوې. نو دا څه مسؤلیتونه چې دي دا ټول د اجرایي رئیس او د اشرف غني په هغه دي په غاړه دي پوه شوې. خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. زما نوم رحمت الله د هلمند ولایت مرکز زیات خبره کوم. هیله ده چې زما دا میسج ته چې د ازادۍ د خپل لارې پخش کوي د لوړو مقامات ورسوي. مشکل په دغه ډول دی چې زه رشګه ولایت کې اوسېږم. دلته بس نشته. دلته موږ د بس ستونزه لرو. نه پوهېږم چې ورځ ته بلې دلته امنیت خو خراب دی. حتی برکم په موبایل خراب دی. نو هیله ده چې زموږ مشران پر دغه ډګر ډېر جدي پاملرنه وکړي. مننه ستاسو.
سلام علیکم. د روزګان ولایت د ګلزار د ولسوالۍ مالیزو د کریې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره زموږ په ټکیته د تېرې یوې یو نیمې میاشتې راهیسې طالبان راغلي دي د حکومت پوستې په دغه منطقه کې چې ساتل شوي دي. نو اوس زموږ کورونه د خط په ډګر بدل شوي دي. دغه طالبان داسې بې رحمانه ظلم کوي. وروره زموږ د کورو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. زموږ زنانه ماشومان حیوانات ټول دلیدي او چې په هر تارود کې تقریبا د دې کلي تقریبا د شلو څخه پنځه ویشت پورې په شاوخوا کې حیوانات طلب کېږي. او موږ سره داسې سخت ظلم کوي چې شپه او ورځ شل نفره پنځه ویشت نفره دېرشته پورې او روزې نه نیسي. دوی موږ څخه وایي موږ ته وایي چې موږ ته باید چې تاسو غوښې ورجې را کوي چې موږ جهاد کوو او تاسو پر کورونا یاست منافقین یاست ګمراهان یاست د کفر غلاما یاست پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن پر لحاظ د که دغه زموږ غږ درلوړو چې موږ
انجر کے سار نے دو چے خوخے گوٹ اس مخمور دویر کے خوخے گوٹ سلو دویر کے طالبان بندر بہ متی کی کدا کدا دے کی پستی ولے چے با بس دا بیا طالبان مغاش بروڑی دا بو دا تمنہ ول سوالے کی با سنگنا بکینو مقبل سیما دے خطرناک سیما دے چرو دا تے پستی او چے با طالبان اغه متی کی دا بیا بندی دا سیدا ول یار ورتی جی و سلام و احترام
بھلے السلام علیکم جو آزاد راجو منگرال والا دیوارہ سوال ہے صاحب کرے نا مخاطب منگ رہا ہمارے ماحول منگ رہا صاحب سچ کو مدد کی مالیمان دے مساگر ویر کر بسا سیتھی اور راسیو بے تارا خبر ہم دے راسی کی چلو سر طالبہ اونچ نہ اونچ پر ایسا کی دس نیل کی گئی جگہ موہ رہی بھلے السلام علیکم مالے
د گنر ولایت نه ناصر علی په تاسو سفر کې کیم دغه اشرف غنی او عبدالله ته په کار کې استدعاو کې ځانم ته واخ مې دا تاسو په فلم کې په کوڅو باندې وړاندې وي په چوکانو باندې وړاندې وي په پوسټانو باندې وړاندې وي او تاسو نه یې وي په دغه اې سیګار کې نه چې وي د برزیل چې مخه چې د حکومت نشي د نړیواله دې په مخه هم کړی حکومت منته عوام ته وعده کوي افغان دا شرم پکا دے تاس اللہ شرم نہ دردی تاس بچو کو روی تاس اللہ شرم پکا دے شرم پکا دے شرم پکا دے کی دار پردی مچی وج نہیں او امن نہ سی راو دے شرم پکا دے شرم پکا دے دار پردی مچی وج نہیں دا بغلان کی اگر ہم تاثیر دی دا بچی افغان بچی او کو مخ نہ ور دی
محترم استاسو دا پیغام مدد خپور کړ هله د چې دغه او هم نور ټول شکایتونه مسؤل چارواکو اوریدلی وی او د هواری لپاره یې ډیر جدي توجه وکړي تر بل خبرونه چې بیا هم استاسو ژغیز پیغامونه پکښ خبرو تاسو پر خدای سپارم د خبرونه په اوروسی شیبو کې د اسدی رادیو د پیغام ثبتوم کې دستګه شمیره درته اعلانېږي تر سره ویل کی او کولای شي چې مشته نور پیغامونه هم راوستوي تر بل خبرونه چې بیا هم استاسو ژغیز پیغامونه پکښ خبرو تاسو پر لوی خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
نیست.